پینزه بجیش احمد چی بریم دازدی را روب سارانه خبری مجرکی مو هر کلی کون خبرونه د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیشندن اداره وی نن جمعه د افغانستان په درشت ولایتونو کې د باران او سیلابونو اټکل شوی دی. د ریاست د پنجشنبې پر ورځ په یوه خبرپاڼه کې وویل چې بدخشان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پنجشیر، تخار، بغلان، بامیان، سرپل، دایکنډي، غور، غزنی، روزګان، هلمند، کندهار او زابل ولایتونه به نن د سختو بارانونو، تالندې، برېښنا او سیلابونو شاهدان وي. په بیلابیلو سیمو کې د باران اندازه د 15 او 10 ملي مترو ترمنځ اټکل شوې ده. په بیان کې ویل شوي چې په لوړو او سړو سیمو کې د واورې د ورېدو امکان هم شته. افغان محصلانو ته د بریتانا د چوننګ په نوم د تحصیلي بورسونو د ورکړې پروګرام بیا له سره پیل شو. د چوننګ پر ویبپاڼه پرون په یو بیان کې د 2015 او 2016 کلونو لپاره د دغه تحصیلي پروګرام د بیا پیل خبر ورکړل شوی دی. د بیان له مخې د دغو بورسونو غوښتونکي باید د افغانستان وګړي او په افغانستان کې وي چې د چوننګ بورسونو معیارونه پوره کړي. د بیان له مخې افغان متقاضیان د ماسټرۍ په مکتب کې کولی شي د 6 کال د نومبر له 14 د 2015 کال د جنوري تر 2 نومونه ولیکي. بریتانیا د وژې په میاشت کې د نامعلومو دلایلو له مخې د چوننګ تحصیلي بورسونو لپاره د افغان محصلانو درخواستونه وځنډول. چوننګ د بریتانیا حکومت نړیوال تحصیلي پروګرام دی چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت او همکارو بنسټونو لخوا تمویل شي. تمه کېږي چې د اکشن ایډ په نوم موسسې له لارې په کابل، غور او بامیان کې شاوخوا 2500 زیانګالو کورنیو سره نغدي مرستې وشي. د طالبانو د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې د پنجشنبې پر ورځ پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په کابل کې له دغې ادارې سره په دې باب د 1 میلیون ډالرو په ارزښت دوه تړونونه لاسلیک کړي دي. وړاندې راغلي چې اکشن ایډ به د کابل ولایت په دې سبز او بګرامیو ولسوالیو کې له 1000 کورنیو او د بامیان او غور په مرکزونو کې له 1500 کورنیو سره مرسته وکړي. دغه اداره وایي چې په کابل کې هر یوې کورنۍ ته 468 ډالره او په بامیان او غور کې هر یوې کورنۍ ته له 200 تر 301 ډالرو پورې نغدي مرسته ورکوي. د ژبې په را رسېدو سره په افغانستان کې د بېوزلو کورنیو د ژوندانه د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنې تر بل هر وخت زیات شوي دي. سیف د چلډرن مؤسسې د اکشن بی پورس خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو او د خوړو د کموالي له امله زیانمنې شوي کورنۍ به د ژمې په را رسېدو سره له لا زیاتو ستونزو سره مخامخ شي. د سوریې دولتي خبری آژانس سانا خبر ورکړی چې د پلازمینې دمشق په 2 مینو کې د استوګنې پر 2 ودانیو د اسرائیل په حملو کې 15 کسان وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. د راپور له مخې یوه ودانۍ په المزا او بله د دمشق په لویدیځه ساحه قدسیایا کې پرته ده. بل لوري ته د اسرائیل پوځ خبر ورکړی چې په دمشق کې د حملو هدف د اسلامي جهاد په نوم د فلسطینیانو د ملیشه ډلې جایدادونه وو. اسرائیل له کلونو راهیسې په سوریه کې په ایران پورې تړلې اهداف په نقشه کوي، خو د تیر میلادي کال په اکتوبر میاشت کې چې پر اسرائیل د حماس ډلې حمله په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د جګړې سبب شوه، اسرائیل له هغې راهیسې دا ډول بریدونه زیات کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. دا سجره د سهارنی خبری مجله په منځنۍ سبد 12/16 په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې روسیه او پاکستاني چارواکو د افغانستان په اړه خبرې کړې.
کیدای شي چې دوی هڅه وکړي چې افغانستان څنګه کولی شي چې د سیمې د هیوادو سره په یو مشترک همکاري کې راوستل شي.
د روسیا او پاکستاني چارواکو د خبرو ترڅنګ په پرې خبرونه کې واوري چې د کونړ په کامډیش کې یو مؤسسه په داسې ځای کې 1.5 کیلومتر سړک جوړوي چې تر اوسه هلته د موټرو لاره نشته.
په دې و د خرو د قچرو د نورو پخوانی وسایل نه به کار اخیسته.
د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین د پښتنو د قومي جرګې د پریکړو د پلي کېدو هڅې ګړندۍ کړې.
د دې جرګې سره د صوبایي حکومت لاړه خلکو مې وعدې شوې وې. د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سره هغه په جرګه کوي.
پاکستان د کندهار د انارو پر وارداتو تعرفه لوړه کړې. یو شمېر کندهاري فعالانو خلک هڅولي چې په ودونو او محفلونو کې د بهرنیو میوې په ځای انار خوري.
اوس هر سالون چې ورسه دوه پروګرامونه چې ورسه کیلې ډېر فتي نو بیا زما د وړاندیز مطلب دا و چې دا کیلو په ځای باید موږ انار استعمال شي.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د طالبانو او پاکستان د لفظي ناندریو په لړ کې روسي او پاکستاني چارواکو پر افغانستان خبرې وکړې. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځانګړی استازی زمیر کابلوف پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره وکتل. په همدې حال کې اسلام آباد یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د هغو ډلو او افرادو پر ضد د پریکنده اقدام وکړي چې په وینا یې په پاکستان کې په ترهګریزو فعالیتونو کې لاس لري. افغان طالبان وای اسلام آباد د خپلو ستونزو حل په خپل هیواد کې دننه لټوي. تفصیل په دې راپور کې
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وای دغه وزارت د چارواکو او د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځانګړي استازي زمیر کابلوف د دغه هیواد پر اړیکو خبرې وکړې او د یو سولیز او سوکاله افغانستان لپاره د سیمې د هیوادونو ترمنځ د همغږۍ د زیاتېدو غوښتنه وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرونه وخته په یو بیان کې ویلي چې کابلوف د پنځمه په ورځ اسلام آباد ته په یو ورځنی سفر تللی و. وړاندې لیکل شوي چې کابلوف د خپل سفر په لړ کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له مرستیالانو امینه بلوچ او احمد نسیم رایت سره کتلی دي. د دواړو لوریو ترمنځ د خبرو په اړه نور جزئیات نه دي ورکول شوي. په همدې حال کې په جرمني کې د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کتونکی محمد اساق اتمر هم اسلام آباد ته د کابلوف د سفر د هدف په اړه وایي.
د زمیر کابلوف د سفر یو مهم کېدای شي چې د افغانستان مسله وي ځکه د سیمې هیوادونه مخصوصاً هغه هیوادونه چې د افغانستان په شاوخوا کې پراته دي همیشه دوی په خپل ناستو کې دا خبره ویلی چې ترهګري د مخدره مواد قاچاق د سلاح قاچاق کېدای شي چې هغه ګواښ نه وي چې د سیمې هیوادونه ته متوجه وي. نو دا هم لږ د امکان نه دی چې دوی د افغانستان په وضعیت باندې خبرې کړي وي. د بله خوانه کېدای شي چې دوی په دې برخه کې هڅه وکړي چې افغانستان څنګه کولی شي چې د سیمې د هیوادو سره په یو مشترک همکاري کې راوستل شي.
اسلام آباد ته د کابلوف له سفر سره جوخت د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د طالبانو له حکومت خپل پخوانی غوښتنه بیا تکرار کړه. د دغه وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ د پنځمه په ورځ په یو کانفرنس کې ویلي طالبان باید د هغو ډلو او اشخاصو پر خلاف چې د هغې په وینا په پاکستان کې په تروریستي فعالیتونو کې لاس لري پرې کنده اقدام وکړي. د پاکستاني رسنیو په وینا میرمن بلوچ دا هم ویلي چې طالبان باید د پاکستان صبر ونه ازموي. تر دې مخکې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف تیره اونۍ ادعا کړې وه چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد د تروریستي فعالیتونو لپاره کارول کیږي. پاکستاني چارواکي ادعا کوي چې پاکستاني طالبان په افغانستان کې پټنځایونه لري خو پر افغانستان واکمنو طالبانو دا ادعا رد کړې ده. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت د دوشنبه په ورځ وویل چې اسلام آباد باید د پاکستان د ستونزو حل په خپل هیواد کې دننه ولټوي. فطرت زیاته کړې وه چې د طالبانو حکومت به هیچ چا ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو پاکستان او روسیه د هغو څو هیوادونو په ډله کې دي چې د طالبانو ډیپلوماتان یې منلي دي. مسکو له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او کابلوف په تیرو څه باندې دریو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړي څو واري کابل ته سفرونه کړي دي. روسیا په عین حال کې د افغانستان په اړه د څو غونډو قربانه هم وه. د مسکو فرمټ شپږمه غونډه د روان کال په تل یا میزان میاشت کې د روسیې، ایران، پاکستان، چین، هندوستان، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان او د طالبانو د استازو په ګډون جوړه سوې وه. د مسکو فرمټ د غونډې په اعلامیه کې له طالبانو غوښتنه سوې وه چې د افغانستان په خاوره کې د ترهګرۍ مخه ونیسي او د ترهګرو ډلو په وړاندې مبارزه وکړي. دغه راز اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول سي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د نورستان په ختیځ کامډیش ولسوالۍ کې د خوړو نړیوال پروګرام په مالي همکاري 10 کیلومتره نوی سړک جوړی شي. دغه سړک له چنارخوړ سیمې پیلی شي او تر ځنګل باندې پورې غځول کیږي چې چارې به د یو کال په موده کې بشپړې شي. په یاده موده کې به زرګونو کسانو ته د کار په بدل کې خوراکي مواد ورکړل شي. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د خوړو نړیوال پروګرام په مالي همکارۍ د کامډیش ولسوالۍ د چینارخوړ څخه د ځنګل بانډې پورې د 10 کیلومتره سړک جوړولو چارې پیل کړي. د دوی په وینا تر اوسه یا د سیمه سړک نه لري او ځایي اوسیدونکي ګڼو ستونزو سره مخ دي. په خبر پاڼه کې راغلی چې سړک به د یو کال په موده کې بشپړ شي او زرګونو کسانو ته به د کار په بدل کې خوراکي توکي ورکړل شي. د سیمې اوسیدونکي هم خوښ دي چې د عمرونو ارمان یې پوره کیږي او کلیو ته سړک غځول کیږي. قومي مشر یار محمد خان قریشی ازادي راډیو ته وویل
د چیرخړ د دمنی د کلینا دا سړک پیل شوی دی. نو په دې خړ کې کاشیر زیات وګړي اوسیږي تر جنگل بانڈی پوری نو واقع سر مخ دی دا خلق نالتا نه سرک شتا نه نو سپور او د مور لال د پارکم اسانتا ویشتا خود دیو با دا خرو دا قچر و دا نور پخوانه سباسایل نو بکار آگشتا
دا چینار خور و سیدون که سیفودین وی پا دی خوشحال دی چی لیوی خواورت سرک جوری گی و لبل رخ بیروزگار و کسانو تا دا کار کولو او نفقه ګټلو زمينه برابرېږي.
کلی بیا رغونې ریاست نه موږ ډېر مشکور یو چې موږ ته د دې برخه کې توجه وکړه. د سړک چارې پیل کړې. ولس ځوانان په دې باندې ډېر خوشاله دي چې خلکو ته د کار زمينه برابره شو.
د خلکو په وینا چې د سړک نشتون پوجي ډېرې ناروغان ډاکټر او روغتون ته رسیدو وړاندې په لار کې سا ورکوي. اوس چې ورته سړک رغول کیږي شته ستونزې به هواري او له پیدل مزلونو به وژغورل شي. د نورستان په کامډیش ولسوالۍ کې د خوړو نړیوال پروګرام په مالي همکارۍ له چینار خوړ څخه د ځنګل بانډې پورې 10 کیلومتره د نوي سړک چارې په داسې حال کې پیل کیږي چې د یاد ولایت ګڼې درې او سیمې لا هم د سړکونو څخه بې برخې دي او اوسیدونکي ستونزې ګالي.
ازادي راډیو خبری مجله.
ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره لوبډله نن د پاکستان په وړاندې مسابقه وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ د خبر لمخې دا لوبي په متحد عربي اماراتو کې د دروي هیوادونو ترمنځ کیږي. لومړی مسابقه نن د کابل په وخت سهار په 10 بجو پیل شي. د کرکټ بورډ وایاند سید نسیم سادات اسجرډو ته وویل
په دغه درې اړخیز لوبلړۍ کې د پاکستان افغانستان تر څنګ دریم هیواد خپل متحده عرب امارات دی او د دغه درې اړخیز لوبلړۍ نه راتلونکي آسیا جام ته چې هغه به هم د 19 کلنو ملي لوبلړو ترمنځ کیږي په متحده عرب اماراتو کې نو هغه لپاره چمتووالی دی.
او د سپورت له ډګره دا خبر لرو چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم به سبا شنبه د نیپال له ټیم سره مخامخ شي. ټاکل شوی دغه لوبه د افغانستان په وخت مازیګر 5:30 بجې د تاجکستان د پلازمېنې دوشنبه په مرکزی لوبغالي کې پیل شي. د افغانستان، تاجکستان او نیپال ترمنځ درې اړخیزه سیالۍ د چهارشنبه په ورځ پیل شوې. افغانستان په دغو لوبو کې خپله دویمه لوبه د روانې اونۍ د سه شنبه په ورځ له تاجکستان سره کوي. له سپورت به سیاست ته مخه کړو. په اکتوبر کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم په کوربتوب د پښتنو قومي عدالت په نامه د خیبر جرګې استازو د خپلو پریکړو د عملي کولو لپاره بیلابیلې کمیټې جوړې کړې دي. د نومبر په 14مه دغو استازیو په یوه غونډه کې وویل چې د غوښتنو د پوره کولو په خاطر به د خیبر پښتونخوا له اعلی وزیر سره وګوري. تفصیل په دې راپور کې.
د پښتنو قومي عدالت په نامه د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم په کوربتوب شوي خیبر جرګې اتیا استازو په جمرود کې غونډه وکړه. د غورځنګ مشر منظور پښتین تر غونډې وروسته په خپره کړې ویډیو کې وویل چې د خپلو ملګرو د روانو ګرفتاریو په ضد به د نومبر له 28 د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرې کوي. هغه زیاته کړه چې د خیبر پښتونخوا حکومت ته به استازي ورلیږي چې د چارواکو د کړو وعدو د عملي کولو په اړه ورسره وغږیږي.
د دې جرګې سره د صوبایي حکومت لاړه خاتمه وعده شوې وي. د جرګې شهیدانو اف آی آر نه لا تر اوسه پورې نه وشول. یا په خیبر پختونخوا کې چې کوم قیدیان دي چې هغه 3 MPO یا د جرګې اړوند کسونو کې د هغې په حواله سره به او داسې د دغو نورو اړوند د آی ډی پیز په حواله سره د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سره په هغې به جرګه کوي. د بند شناختیانو هم چې کوم په حواله سره نیول هم کېږي.
تر اوسه د خیبر پختونخوا حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي، خو وزیر اعلی علي امین ګنډاپور د اکتوبر په 11 په خیبر کې شوې جرګې ته د وینا په وخت ژمنه کړې وه چې د صوبایي حکومت پورې اړوند غوښتنې به پوره کوي. په خیبر کې د پښتنو د جرګې له 200 پرېکړو یوه دا وه چې پوځ او وسلوالې ډلې دي د پښتنو له سیمو ووځي. د جرګې ګډونوالو دا وکړې وه چې دغه دواړه خواوې د امن خرابونکي دي، نو ځکه دې امنیتي چارې د قام استازو او پولیسو ته وسپارل شي. خو د خیبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کندی ویلي چې پوز با سیمې نه پرېږدي. هغه د نومبر په 13 په پېښور کې خبریالانو ته وویل،
دوی په سند کې رینجرز وکونه شته دي، په بلوچستان کې هم پوز موجود دی. نو که وزیر اعلی فکر کوي چې پولیس په کوم ځای کې د ترګرو مقابله نشي کولای، هلته دی هم پوز ورغواړي. اوس دا خبره کېږي چې پوز دی لسیمو ووزی. که پوز ووزی امنیت به څوک ساتي؟ آیا زمون پولیس د ترګرو مقابله کولای شي؟
د پاکستانی پوز وان لیفټننت جنرال احمد شریف هم د نومبر په 12 په کوهاټ کې په یوه غونډه کې ورته خبرې کړې وې او د خبر د درې ورځنۍ جرګې هغه غوښتنه یې رد کړې وه. د هغه جرګې مخکې د اکتوبر په 6 د پاکستان حکومت پر پښتون ژغورنې غورځنګ د ریاست پر ضد بیانیې جوړولو تور پورې او غیر قانونه یې اعلان کړ. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن او د بشري حقوقو ځینو نړیوالو ادارو دا پریکړه وغندله او سختي نیوکې پرې وکړې. په اسلام آباد کې څیړونکي عبدالله مومن مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر جرګې ځینې غوښتنې په عملي ډول د منلو وړ او ځینې نه دي.
دې وخت کې د پښتون تحفظ مومنټ څخه مطالبې دي چې پاغې کې د لافت افراد واپس راوستل دي، او د دې سره سره بیا د کمپنسیشن خبره ده، کورونا باندې خبره ده، بیا چې کوم خلک مړي دي غوي ته، او د کمپنسیشن خبرې سره کمپنسیشن سره سمسلې شته دي. د دې سره سره دغه مسلو باندې خبرې کېدې چې ریاست لګ دې دغه ته تیار ده، خو چې کوم د فوج د واپس وتلو خبره ده د قبایلي علاقو نه، اغې ته اغې وسه پوری تیار نه دي. کوم مطالبه چې کیږي دا سمبولیک ده، ځکه که فوج د قبایلي علاقو نه بار شو نو پولیس دوره دې هم د طالبانو مقابله چي دا اغه نشي کوله.
د اکتوبر په 6 پولیسو په ریګي لل مسیمه کې د خبر جرګې په ګډونوالو ډزې کړې وي او درې کسانې وژلې وو. تر هغه وروسته حکومت او پی ټی ایم مذاکرات وکړل. نه یوازې د جرګې د کولو اجازه ورکړل شو، بلکې وزیر اعلی علي امین ګډاپور او گورنر کندی پکې تقریرونه هم وکړل. خو پر دې سربېره د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو پر ضد کاروایانې روانې دي. غورځنګ مشال ریډیو ته په لیږلو معلوماتو کې ویلي چې حکومت لږ تر لږه د خیبر جرګې د 95 ګډونوالو شناختي کارډونه او بانک اکاونټونه بند کړي دي. د پی ټی ایم په وینا پولیسو د 200 زیات پر امنه فعالان نیولي چې باید خوشي شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به د شنبې په ورځ په پیرو کې د یوې نړیوالې سرمشیزې په څنډه کې د چین له ولسمشر شی جین پینګ سره خبرې وکړي. دا لیدنه کتنه په داسې وخت کې ترسره کیږي چې پکینګ دې ته تیاری نیسي چې سپین ماڼۍ ته بیا ډونالډ ټرمپ ستنې شي. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان وویل چې د دواړو ولسمشرانو لیدنه کتنه به په پلازمینه لیما کې د آسیا پسفیک د اقتصادي همکارۍ د سرمشیزي په څنډه کې وشي. د انتخاباتي کمپاین پر مهال ښاغلی ټرمپ ژمنه کړې وه چې پر ټولو چینایي وارداتو به 80% تعرفه ولګوي، خو اوس تر اوسه پورې دا څرګنده نه ده چې له ډونالډ ټرمپ له جو بایدن سره به د چین ولسمشر د تعرفو په ارتباط هم خبرې کوي او کنه. اسرائیل د بشري حقونو د څار بنسټ وروستی راپور رد کړ چې پکې ویل شوي اسرائیلي ځواکونو د غزې استوګن جبري کړه کولو ته اړ ایستي دي. دغه بنسټ ویلي چې د غزې په څب باندې یوه کلنه جګړه کې د اسرائیلي پوځیانو اقدامات د بشریت ضد جنایتونه ګڼل کېدای شي. بلخوا په لبنان کې د اسرائیل په تازه حملو کې د څب باندې 10 کسانو د وژلو خبرونه ورکړل شوي دي. لکه چې د 2023 کال د اکتوبر 9 په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه پیل شوې، د اسرائیل پوځیان زیات وخت د لبنان له حزب الله ډلې سره هم ډزې تبادله کوي. جزئیات په دې راپور کې
د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت ویان اورن مرمورشتاین تیر شپه د بشري حقونو د څار بنسټ تازه راپور رد کړ. هغه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په غزه کې د اسرائیل د چلند په اړه د بشري حقونو د څار بنسټ لپازي کاملا ناسمه ده او له واقعیت څخه فاصله لري. پرون پنځشنبه تر دې مخکې د بشري حقونو د څار بنسټ په یو راپور کې اسرائیل په غزه تړانګه کې په جنگي او د بشريت ضد جنایتونو تورن کړ. د دغه بنسټ په وینا په دغو جنایتونو کې په ډله ییز ډول د خلکو بې ځایه کول هم شامل دي چې دا عمل قومي تصفیه ګڼل کېدای سي. دغه بنسټ چې مرکز یې په نیویارک کې دی په خپل راپور کې ویلي په داسې حال کې چې خلک د اسرائیل له امر سره سم د تخلیه په حال کې وو خلک وژل سوي دي. په راپور کې ویل سوي په هغو ساحو کې چې اسرائیل بشري ساحې اعلان کړي او په سلګونو زره کسانو په کې د خیمو په کمپونو کې اړولي وو هلته هم وژنې سوي دي. لکه چې د 2023 کال د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل د حماس ډلې وسلوولو ناببره حمله وکړه، له هغې راهیسې په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه روانه ده. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. له هغې راهیسې زیات وخت د اسرائیل پوځیان د لبنان له حزب الله ډلې سره هم ډزې تبادله کوي. د لبنان روغتیا وزارت پرون ناوخته په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې پر لبنان د اسرائیل په تازه حملو کې 90 کسان وژل سوي دي. د وزارت په وینا له دې سره د 2023 کال له اکتوبر میاشت راهیسې په لبنان کې د وژل سوو کسانو شمیر 3,386 او د چاپیانو شمیر 4,412 ته ورسید. د امریکا متحده ایالاتونو حزب الله ډله چې سیاسي څانګه هم لري د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامله کړي، خو اروپایي ټولنې یوازې د حزب الله پوځي څانګه د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامله کړې ده. حزب الله چې سیاسي څانګه یې هم فعاله ده د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري او د دغه هیواد په پارلمان کې ځینې څوکۍ هم لري. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په لیکنه روغتیایي چارواکو ویلي چې په غزې تړانګ کې د روانې جګړې له کبله تر 340 ډېر کسان وژل سوي چې ډېری ښځې او ماشومان دي.
له خبرونو ور اخوا
البته په دې خبرونه کې دا شیبه له خبرونو سره پاتې شو. له خبرونو ورهاخوا د کندهار د انارو په ارتباط تاسو ته مفصل راپور لرو چې هلته بڼوال شکایت لري چې په پاکستان کې د انارو تعرفې لوړې شوې دي او بڼوال تاوان کوي چې پاکستان ته انار صادر کړي، خو ځینې مدني فعالان ځینې وړاندیزونه لري چې ښه ګټور دي. په دې اړه به وړاندې په خبرونه کې واوري. خو د لوبو لډګر مو مخکې په دې خبري مجله کې دا خبر درلود چې ټاکل شوې ده د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمر لوبډله نن د پاکستان په وړاندې مسابقه وکړي. دا مسابقه په عربي متحده اماراتو کې ده. دغه شیبه 15 بجې او 23 دقیقې په کابل کې دي. د افغانستان او اماراتو ترمنځ نننۍ د کرکټ مسابقه د کابل په وخت د سهار 10 بجې پیل شي. د لوبو لډګر په نړیواله کچه د ویسټ انډیز او انګلستان ترمنځ دغه 2 دقیقې مخکې د 6 اورونو مسابقه پای ته ورسیده. ویسټ انډیز په دې لوبه کې 145 منډې وکړې، 8 لوبغاړي له لاسه ورکړل او انګلستان 149 منډې کړې وکړې او 8 لوبغاړي له لاسه ورکړل. نن د کرکټ لډګر بل لوبه دا ده چې د جنوبي افریقا او هند ترمنځ دا د کابل په وخت د ماښام خواته ترسره کیږي. اوس په کندهار ته مخه کړو. په داسې حال کې چې سږ کال د پاکستان د لوړې مالیې له امله له کندهاره د انارو صادرات کم شوي دي، د دغه ولایت یو شمېر اوسېدونکو د ټولنیزو رسنیو له لارې یو پراخ کمپاین پیل کړی چې د سالونونو مالکین وهڅوي تر څو د ودونو او نورو مراسمو پر مهال وطني تازه میوې په ځانګړي ډول انار استعمال کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په کارتنونو کې د انارو دا بستبندي پاکستان ته د صادراتو لپاره کیږي، خو بزګران وایي په ګټه نه بلکې په تاوان یې پلوري. د انارو باغ لرونکي وایي د پاکستان لخوا د افغانستان پر تازه میوو د لوړې تعرفې له امله د انارو باغونه نه دي اجاره سوي او صادرات په کم اندازه ترسره کیږي. د انارو د باغ لرونکو په وینا سږکال حاصلات په نسبي ډول ښه دي، خو د صادراتو د کمښت له امله ټول باغونه له انارو ډک ولاړ دي.
زما نوم لباودین اخوندی، څوارلس کس مزوران دي. د څوارلس کسو مزورانو پر برابر باندې زه چې حساب ورته وکړم ماتم شلی رسېدلته. زما ورور موږ حساب ورته وکړو، موږ ته نیمکه نیمکه رسېدل پر بزګرو باندې چې دلته په لیلام ورکړم. د پاکستان مصارف پر ما درانه دي. د پاکستان مصارف موږ نه سو وړلی، موږ در بدره بلې چې نه کړې، موږ ټیکس در بدره کړلو چې زه اوس اتلس سوه پر دغه جالۍ ورکوم، په دوه زره ماته خرچېږي. زما دغه انار بره په څو سوله تسپل حساب وکړي.
زمانو ول محمد دی بالا خو اصل سم کړی دی، مګر چې پیسې نه جوړي چرچک سو خرچه درانه چې پاکستان دی واته موږ راستو. دغه څه درانه چې دغه یو کریټ موږ دکوو بیا غیر انار ما سوا 3000 کلداري خرچه کوي.
په ورته وخت کې د انارو سوداګر هم وایي د پاکستان د لوړې ګمرکي تعرفې له امله سوداګر زړه نه شکوي چې انار صادر کړي، ځکه هیڅ ګټه نه ورته کوي. د انارو یو سوداګر سعد الله خان وایي په تیرو کلونو کې د انارو پر یو ټن 1,00,000 پاکستانی کالداري مالیا اخیستل کېده، خو اوس پر یو ټن 1,90,000 کالداري اخیستل کېږي.
د پاکستان ټیکس لوړ دی، دا خرچې د انار چې موږ هر کم شه انار بار کو دا خرچې نشي برداشت کولای. دا اوس 15 کنټینر انار موږ ور بار کړی دي، په موږ پسې واپس راغلي. دا انار خو لاړه چې ولاړل، یا 2.5 لک کالداري مصرف کړی دغه یو کنټینر. دغوندې ټیکس سویدي دا خرچې د انار نشي برداشت شوی. دغه یو کنټینر هر چا بار کړ نور بالا بد نشي کړی. په دغه بخچو کې به ولاړې بالا خلک چې پراره پزغلي.
بلخوا د کندهار یو شمیر اوسېدونکو د ټولنیزو رسنیو له لارې یو پراخ کمپاین پیل کړي چې د سالونونو مالکین وهڅوي تر څو د ودونو او نورو مراسمو پر مهال د انارو او نورو وطني میوو کارول عام کړي. اجزایر جان سرک چې یو له دغه کمپاین کوونکو څخه دی وایي د دې اقدام په مرسته به د ځایي کروندګرو اقتصادي ملاتړ وسی.
اوس هر سالون چې ورسې دوه پروګرامون چې ورسې ان کلی ډیر فتی نو بیا زما د وړاندیز مطلب دا و چې دا کلو پر ځای باید موږ انار استعمال شي. نو دا زما وړاندیز د خلکو د هر کلی سره مخامخ شو. ډېر خلکو دې دا کمپاین وسی وکړ. هزار یو کښاب سالون او پیرو سالون دا پروګرام عملي کړ. هغه شپه اوس خلق ته دا انار اجدي د میوه پر ځای باندې.
د کندهار د سوداګری او پنګونی خونی چارواکي هم د انارو د صادراتو د کمش پاړاندیش مندي. د دې خونی مرستيال انجنیر عبدالباقی بناوي سش کال د صادراتو کچه په تیر کلونو کې په بیساري ډول کم سوي ده. دا غو په وینا تیر کال شاوخوا 9000 ټنه انار صادر سوي وو، خو اوس د لوري تعرفې له امله صادرات نږدې 80% د کموالي سره مخ دي.
یو علت یې دا دی چې دا ټیکسونه لوړ شوي دي او تر اوسه پورې په باغو کې انار په درختو کې زړیږي او اجاره دارانو زړه نه ریش کړي. تر اوسه پورې ډېر باغونه بې اجاره پاتې دي، نو هغه ډېر منفي تاثیر کړی دی. یعنی په صادراتو کې تقریبا 80% کمښت راغلی دی، ځکه چې کم خلکو چې دا انار وړي د ګټې سره خو نه دي مخامخ شوي. یعنی ډیری داسې دي چې خپل سره هم نه برابرې، اکثره د تاوان سره مخامخ وي. نو ټیکس ډیر منفي تاثیر کړی دی. زما د دواړو حکومتونو د طرفین څخه هیله ده چې پر دغه باندې کار وکړي.
د کندهار د سوداګرۍ خونی مسولین وایي که پر انارو د پاکستان د لوړ ټیکس ستونزه حل نسی نو باغ لرونکي او سوداګر به له لوی زیان سره مخ سي. وموغوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو او زراعت ریاست مسولینو نظر هم واخلو، خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پورې خبرو ته حاضر نسول.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.